سلام ستړي مشه د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږه کلازاده رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلوو. د مزار شریف په دویمه حوزه کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې دا چاودنه نن سهار د مزار شریف سیدو خان جمعه ته نږدې رامنځته شوې ده. د رسنیو د عیني شاهدانو په حواله ویلي په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي چاودنه د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رامنځته شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د دې چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپل خوشنۍ له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله راغلی له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو دا ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړوند چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستانه کړي دي. دا کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربېره شوی خپل ټول مال او پانګې په پاکستان کې پریږدي او خالی لاس افغانستان ته ستانه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روانې شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربه وي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن د شنبه ویلي د خبرو اترې د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنۍ خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډېر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومی ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانانو د یاد لپاره د ماتم مراسم ترسره کړل. د یکشنبه په ورځ د روسیې ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په برید کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. دا برید چې د روسیې د بالستیک توغندیو په واسطه ترسره شو د یکشنبه په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولایف سیمی خروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسمو کې ویل موږ دلته راټول شوی ترڅو د دې ښار هغه ماشومان اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوی دي. د اوکراین حکومت ویلي چې په برید کې کارول شوی دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لیږدول. په برید کې کورونه، دوکانونه، کافی او د لوبغاړي میدانونه په نښه شوي دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1300 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې تمه ده څو میاشتې دوام وکړي، هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل. جاپان پل روستی ماډل روباټونه نندارې ته ایښې دي. د کوریا څانګې کې بیا بیلابیل ډوله سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې سره د مطالبه اورېدلای شئ. پاکستان په روسیو تورزو کې لدې هواده د افغان کډوالو د جبري ستلو لړۍ جاری ساتلې ده. افغانستان ته راستنه شوی کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواتم اته ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي. ما سره څه چې بودیجه عمل ته پاتې شو، اچو امان هم نشته، ما سره نه بستر شته او لشي شي.
چې د طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوي کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړې دي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده، خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي؟
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږه په نیک پالنیسو
وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. دا به هم را سره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو، او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شتمل تیم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالي مو په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د کرکټ نړیوال شورا سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري. دا پریکړه د یک شنبه په ورځ د کرکټ د نړیوال شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاری ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یک شنبه په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیوالې شورا په غونډه کې شوې. له دې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له دې هېواده وتلي د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټران د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیشا په دې اړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یووالي د یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. موري دغه راز ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني ول اصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړه ستایي وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. له دې وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمینه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان ښځو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده، او دا ښیي چې موږ یې کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکي او مینوال هم د کرکټ د نړیوال شورا له دې پریکړې خوښ دي او وایي چې په دې سره به د ځینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پای ته ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه یې درلودې. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسؤل نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي چې دوی ورسره بیرته خپلې هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته لا زمینه برابره شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ یې په نیک پالنیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړی، او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی لنوې پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مې میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا نه په یو لیک کې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یو لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالی دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څومره هغه مهال د کرکټ نړیوال شورا دی لیک ته ځواب نه ورکړي، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بیپولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یو لوبه وکړه. هغه مهال د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالۍ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څومره په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او خان نه درلود، خو د کرکټ د نړیوال شورا وروستۍ پریکړې دا تمه پیدا کړې چې خایې له دې وروسته به د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان له نوم او نښان سره راڅرګند شي. یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل، چې له امله یې د کرکټ ښځینه لوبغاړي له دې هېواده ووتي او ډېری استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمتو خیر سره ده. اغلې توخی ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالانو لپاره یو لویه لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کومو ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه یې ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کول لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریده جانې تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق څه دی؟ اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیڅ چا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک یې تاته په کور نه درکوي بلکې درڅخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کالو کې، تقریبا اوس نو په دا راتلونکي اجز کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه وه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ږغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ستاسو په باور باندې دا یو هیله مندی رامنځته کوي که چیرې د کرکټ نړیواله شورا افغان ښځینه کرکټرانو ته دا حق ورکړي چې هغوی لوبې وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي؟ تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چیرې ښځینه فعالان همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی دا مبارزې لا پسې زیاتې کړي، افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړي یا د ښځې د کار حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شي باندې، یعنی واضح او ښه پوهېږي او خبره ده چې دننه په افغانستان کې سره روان دي او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی، د ټولو هغو افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي، د افغانستان څخه بهر راوتلي کپلرونه دي که میندې دي که باسواد افغانان دي که بې سواد افغانان دي که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په شارو کې دي که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوق لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړي، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړي. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د نن په افغانستان کې سره روان دی، اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسانو باندې ږغ وکړي چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د نن په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپلو ټولو حقوقو څخه محروم دي او په دې هکله دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیران څخه د خپل وکیلانو څخه د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطح د بشر حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی دی د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دوی څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته
کړي. په لنډو کې کراته وایس دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته وایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې دی د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همدغسې کولی سي چې ناامیده نه سي. لیک واستوي 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې، یعنی باید کارو سزایره کول سي، ډیر شیان هم نه غوښته، اما ډیر شیان هم د اوس یعنی ډیر نور شیان هم ترلاسه کوي، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان ترلاسه کړي. نو دا په دې معنی ده چې که ژغ پورته کړي او خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي حتما ته یې ترلاسه کوي، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ژغ پورته کړي ترڅو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني ښځې د خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پای ټکی شي. ډېره
زیاته مننه کور دی ودان د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغې پریکړې په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي د بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی په خپل میاشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې خپل کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیزه کورنۍ ورپغاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ماسره سره چې بودیجه عملته پاتې شو، سامان هم نشته، ماسره نه بستره شته او نه شي شي پکا دغه ضرورت دي دستي او نور ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرض والا کسان دي کچې ته او موږ ته په سرپناه ځا چې ته ورکې کوم دشته کې او موږ باندې ته کور جوړو. بد وضعیت باندې راغلي په لار کې هم سه امداد موږ باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپله مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ستانه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل په 14 یې خپور کړی ویلي د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو ایف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې
ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو له مخې له 2021 کال لاګس راهیسې 2.1 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینې سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نه نیولې تر خوړو پورې، ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیو کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویه بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ټمی بروس ویلي، متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حوثیان په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې پاراسومي خرګوټي د روسي مرګونو بریدونه غندلې. نور په دې اړه له سفیولله ستانکزي نه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولي وو. د میکالیفکا خاروال سرهی پاسیک په دې غونډه کې وویل، موږ راغلي یو چې د خپل ښار هغو ماشومانو او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیښې لږ وروسته سیمې ته رسېدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت وشو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښیي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې 2 ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په سومي ښار د روسیې دغه بریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته سخت ټکان او صدمه رسولي، او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنګټن ته د پرواز پر مهال خبرې اعلان ته وویل، که کارو ما ته ویل شوی چې لاغوی تیروتنه شوی، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناکه عمل ده. زما په اند دا ټوله جګړه خورا وحشتناکه ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه، او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندوی وحشتناکه حمله وبلله، او د اوکراین لپاره د ترامپ ځانګړي استازي کیټ ګیلاک وویل، له دینی پلوه د مسیحیانو د سپېڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا اوښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
دا خونځي یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده راډیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیل ورته په خونځیو کې ویل شوی چې باید د پتلون او خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک، پګړۍ او خولیګانې واغوندي، او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نه کړي، خونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې ډېرو د درسو د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوي یونیفورم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه.
اسلامي امارت نه مخکې مو په ښوونځي کې یونیفورم دریشي وه، ډېر راحت وم. اوس چې په کمیس پرتوک کې ښوونځي ته ځم
رنگ آسمانی او سپینه خولۍ او لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتوک بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفورم شکل تور پتلون، نیلي رنګه خنقاق او په لیسو کې بیا سپین خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفورم زر زړیږي او هم زر خیرنی کی.
وس آسمانی کالی دغه سرنګ ورته انتخاب کړ چې دغه سکالی باغوندي کوم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه ده. کدا کړه مخکې د اختر به شوې وي ځکه چېرې کورنۍ حد اکل خپل بچان ته جوړ کالی کوي. اماغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی دا خو ډېر سخته ده. یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي، په دې بحراني حالاتو کې دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاشت کې د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خپره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحې کارولای تایید کړی و. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لنګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړي کول بللي و. په لایحه کې زیاته سوې چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای دې د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعت پوهنځي افغاني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راته ما تعلیم او تربیت او معرفت ته په کار دي چې د همشي او ثانوي او ثالثي او بیا ارزښت شیانو تیر شي او د دې تعلیم د کیفیت د لوړو ته پر دې کارو کې د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزر خکولو ته پر کارو کې د معاش به تر کې د جنو پر وخت ته ونه د بازي پرانیزي خپل په لومړي واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس بنسټ هم نه لري په دین کې، نه هغه فرض دي نه مستحب دي نه نه واجب دي.
دا نوې یونیفورم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال، یعنی د 1990 کلونو په پای کې پر زده کوونکو ښوونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع او بیا یې د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفورم کې بدلون نه دی راوستی، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات له ملي او نړیوال